yned.com.
آمریکا غگ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
د ایران د اتمی پروګرام په سر د خبرو اترو بل پړاو پیل شو. د اسرائیل صدر اعظم بنن د امریکا کانګرس ته وینا وکي او د کابل د ښار د امنیت د خکولو په هدف نوی مسؤلین ټاکل شوی دي. د امریکا غاښنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو، السلام علیکم، سهار مو نیکمرغه. په دې هیله چې ورځ مو په خوښۍ پیل کړې وي، د امریکا غاښنا رادیو په لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ خبری خپرونې پیل کړو. په دې خپرونه کې به د خبرو نه وروسته واوري چې کابل کې د امریکا سفیر ویلي دی د امریکا د افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د خبرو ملاتړ کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې د پاکستاني پولیسو لخوا د افغان ډیپلوماټانو توقیف کېدل غندلی دی او همدارنګه به د یونان د اقتصادي ستونزو په اړه هم رپورټ واوري. خو تر دې مخه بشپړ خبرونه زه اشرف الله رحیمزوی او روخان نورزای وایو.
لوړوت به امریکایي او ایرانی ډیپلوماټانو د ایران د اټومي پروګرام په سر د خبرو اترو بل پړاو پیل کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او دغه ایرانی سیال جواد ظریف د چهارشنبه په ورځ د سویس د مونټریکس په ښار کې د یو ساعت لپاره وکتل. دغه ملاقات د ایران د اټومي پروګرام په سر د خبرو اترو برخه ده. جان کیری وویل اوس خو د ایران سره کوم موافقه نسته، په ځینو برخو هم موافقه نه ده سوې. تر څو چې ایران سختي پریکړې ونه کړي چې ضروري دي موافقه نسي کېدلی. تر څو چې په ټولو شان باندې موافقه ونه سي په هیڅ په موافقه نه وي سوې. معیارونه سته چې په اساس خبرې اترې کېږي او هر څوک چې تاسو ته په دې اړه بل څه وایي په ساده ټکو کې غلط پوه سوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په جنیو کې خبرنان ته وویل چې تر هغو چې په ایران باندې اقتصادي بندیزونه لرې نه سي د اټومي پروګرام په سر په موافقې کې پرمختګ نسي راتلی. تمد چې کیری او ظریف په د چهارشنبه تر ورځې پورې سره وګوري. بل پلو ته د اسرائیل سره اعظم واشنگټن ته راغلی او د امریکا کانګرس ته د وینا لپاره چمتووالی نیسي. هغه به د ایران سره د بالقوه موافقتنامې د کېدو د خطراتو په اړه باندې خبرې وکړي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو. د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتنیاهو وایي امریکا او اسرائیل په دې توافق لري چې ایران به د اتمي وسلو د جوړولو نه راګرځوي، خو په دې اړه اختلاف لري چې دغه هدف به څنګه ترلاسه شي. نتنیاهو به نن د سه شنبه ورځ د امریکا د کانګرس د دواړو جرګو ګډې غونډې ته وینا وکړي. د اسرائیل صدر اعظم ته د امریکا په کانګرس کې د وینا بلنې په امریکا کې جنجال پیدا کړی. دا ځکه چې کله د یو هیواد مشر په کانګرس کې د وینا بلنه ورته ورکول کیږي د سپینې ماڼۍ سره مشوره کیږي، خو دا ځل داسې نه دی شوي. ښاغلي نتنیاهو وایي چې د امریکا سره یې اختلاف د دې کبله پیدا شو چې نظریات یې فرق کوي. دا ځکه چې امریکا د امنیت په اړه تشویش لري او اسرائیل د خپل بقا په اړه تشویش لري. ولسمشر اوباما د رویټرز د خبري ایجنسی سره په مرکې کې پرون وویل چې ایران د اتمي وسلو د جوړولو د مخنیوي لپاره چې د دواړو هیوادونو ګډ هدف دی د ده د ادارې او د اسرائیلو ترمنځ اساسي اختلافات شته. ولسمشر اوباما وویل که چیرې ایران دې ته لیواله وي چې د لسونه د ډیرو کلونو لپاره خپل اتمي پروګرام په دې حد کې چې وسته وساتي او د پروګرام ځینې عنصرونه کم کړي، که چیرې موږ په دې اړه موافقې ته سره ورسیږو او داسې لاره هم پیدا شي چې دا معلومه شي چې پرې موافقې عمل کیږي، نو د نورو اقداماتو ضرورت نشته چې موږ دا اطمینانی کړو چې دوی اتمي وسلې نه جوړوي.
په عراق کې پوځ او ملیشې د بغداد په شمالي برخو کې د اسلامي دولت د ډلې خلاف عملیات پیل کړي دي. د عراق حکومتي ځواکونه غواړي چې د تکریت ښار ونیسي. د پوځ قمندانانو ویلي دي چې د عراق پوځ چې د هوایي ځواکونو ملاتړ ورسره و په یو شمېر سیمو کې پرمختګونه کړي دي. په دغو عملیاتو کې 10,000 پوځیان، شیعه ملیشې او کوردي پیشمرغ قواوي برخه اخیستې ده. د اسلامي دولت ډلې د جون د میاشت راهیسې د تکریت د ښار کنټرول په لاس کې لري. د تکریت د ښار نیول بیا د داعش سره مرسته وکړه چې د موسل ښار هم ونیسي. موسل د عراق د صلاح الدین د ولایت چې تکریت برخه ده شمال ته پروت دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
خبرونه د امریکا غاک آشنا رادونوري. اوس هم یو څو داخلي خبرونه. په افغانستان کې د امریکا سفیر یو ځل بیا ویلي چې واشنگتن په افغانستان کې د سولې د خبرو ملاتړ کوي، خو د تیرو 13 کلونو پرمختګونه باید چې د طالبانو سره د سولې د خبرو قرباني نشي. په کابل کې د امریکا سفیر مایکل مکینلی پرون د خبره د هغه اندېښنو په ځواب کې کړی چې وایي داسې نشي چې د افغانستان حکومت د تیرو 13 کلونو پرمختګونه په تیره بیا د ښځو د حقونو په برخه کې پرمختګونه د طالبانو سره د سولې قرباني شي. مکینلی دا اندېښنې بې ځای وبللې او داسې وویل:
At this point, the importance of outside support has to focus on supporting negotiations.
په دغه پړاو کې مهمه دا ده چې بهرنۍ ملاتړ د خبرونه ملاتړ ته واړول شي چې ورسره په دغه هیواد کې جګړه او زور زیاتې پای ته ورسیږي.
د امریکا سفیر دا خبره هم کړې چې امریکا به د ښځو په خلاف د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د یو سراسري کمپاین د جوړولو سره هم مرسته وکړي.
د حکومت چې اجرایه رئیس وایي چې د طبیعي پیښو خلاف د مبارزې اداره او د بیړنیو حالاتو کمیټه باید پیاوړې او مجهزه شي. اجرایه رئیس عبدالعبدالله پرون د وزیرانو په شورا کې وویل چې وروستیو طبیعي پیښو حکومت دې ته متوجه کړ چې په ځینو ادارو کې باید اصلاحات راوستل سي. هغه وویل چې وروستۍ واورو شوېدو او د ورشتونو له کبله څه د باندې 300 کسان مړه او ټپیان سوي دي. عبدالله ډاډ ورکړ چې حکومت به د زیانمنو سوو خلکو سره مرسته وکړي او تر واورو لاندې سوو کسانو د ژغورلو لپاره به اقدامات وکړي.
د کابل د ټولو حوزو امرین، د کندکونو قمندانان او د امنی د قمندانۍ یو شمېر مسؤلین له دندو لرې کې شوي دي او پر ځای نوي کسان ګمارل شوي. د کابل د امنی قمندان عبدالرحمن رحیمی پرون په کابل کې د نوو کسانو د معرفي کولو پر مهال داسې وویل:
تعداد 27 نفر جدیدن تقرر حاصل کده که شامل
اوش کسان نوی مقرر شوی چې په هغه کې د اوزو امیرین، د بیلا بیلو امنیتی کندکونو قماندانان او همدارنګ د کابل په امنی قماندانۍ کې مدیران شامل دي.
ښاغلی رحیمی خیله وښوده چې د نوو کسانو په ګمارنې سره به د کابل د ښار امنیت ښه شي.
په یمن کې د امریکا سفیر وایي چې د یمن لیډ کړل شوی ولسمشر عبدالربو منصور هادی د یمن مشروع ولسمشر دی. سفیر متیو ټویلر پرون د یمن جنوبی ښار عدن ته تللی وو او د منصور هادی سره یې وکتل. منصور هادی د هغه وخت نه چې د هوتی یاغیانو د نظربندي نه خلاص سوی دی د عدن په ښار کې ژوند کوي. د هغه وخت نه چې امریکا په سنا کې خپل سفارت تړلی دی، دا لومړی ځل دی چې د امریکا سفیر د منصور هادی سره ګوري. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی جین ساکی وویل چې امریکا په یمن کې د سیاسي انتقال د ملاتړ په موخه د ټولو یمنی ډلو او نړیوالې ټولنې سره ګډ کار ته ادامه ورکوي.
روسیې او اوکراین د ګازو د انتقال په سر موافقه کړې ده. روسیې به اوکراین ته د ګاز د مارچ د میاشتې تر اخره پورې ورکوي، خو د اوکراین په ختیځ کې هغو سیمو ته چې د روسیې د طرفدارو بلتون غوښتونکو په لاس کې دي د ګازو د استولو په سر اختلاف شته دي. په هغه موافقه کې چې پرون وشوه دا ویل شوي چې دواړه هیوادونه به د ژمي په موسم کې د ګازو کومه پخوانۍ موافقه چې کړې وه عملي کوي. به یې پخوا دواړو اړخونو ګواښ کړی و چې موافقه به لغوه کړي، چې په دې کار سره بیا د دې امکان و چې اروپایي اتحاد به هم د ګازو انتقال درېدلی وي. د اروپایي کمیسیون مرستیال ولسمشر ماروس سیکوویک چې د خبرو مشري کوله ویل چې د روسي او اوکراین وزیران په دې هم توافق کوي چې د دوبی په موسم کې به هم د ګازو د انتقال پړه د رواني میاشتې په اخر ورځو شپو کې خبرې ترې وکړي.
او دا وروستۍ خبر: د وینزویلا حکومت امریکا ته دوی اونۍ وخت ورکړی دی چې په کاراکاس کې دي د خپل سفارت کارکوونکي کم کړي او یوازې 12 کسان دي هلته پرېږدي. د وینزویلا د حکومت او د امریکا ترمنځ مناسبات په دې وروستیو وختونو کې خراب شوي دي. د وینزویلا د بهرنیو چارو وزیر د اعلان د دوشنبه په ورځ وکړ. هغې اعلان د دې نه وروسته وکړ چې د وینزویلا په مرکز کاراکاس کې د امریکا د سفیر سره وکتل. هغې دا خبره هم وکړه چې دا په امریکا پورې اړه لري چې د شاوخوا سلو کارکوونکو نه چې په سفارت کې کار کوي کوم کارکوونکي په وینزویلا کې ساتي او کوم د وینزویلا نه باسي. دا د دې سات خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو دونکو د امریکا غاګ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ خبری خبرونه وریا. په کابل کې د امریکا سفیر وایي چې امریکا د افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د سولې د خبرو ملاتړ کوي. نورحال د کابل نه د اکرام شینواري په رپورټ کې واوري.
په کابل کې د امریکا سفیر مایکل مکینلی وی چې باید بهرنی ملاتړ په افغانستان کې د سولې خبرو ته واړول شي ترڅو په دغه هیواد کې جګړه پای ته ورسیږي. سفیر مایکل مکینلی چې په نږدې ورځو کې په کابل کې د امریکا د نوي سفیر په توګه په کار پیل کړی، د یک شنبې په مازیګر د یو شمېر افغان خزینه ژورنالستانو سره په خبرو کې یو ځل بیا په افغانستان کې د سولې د بهیر نه د خپل حکومت ملاتړ څرګند کړ. ویل چې هغه څه چې په دې برخه کې مهم دي هغه د سولې په مسله د افغانانو ترمنځ د بحثونو پیلېدل دي.
At this point, the importance of outside support has to focus on supporting negotiations.
خاغلی مک کینلی ویل په دغه پړاو کې مهمه دا ده چې بهرنی ملاتړ د خبرونه ملاتړ ته واړول شي چې ورسره په دغه هیواد کې جګړه او زور زیاتی پای ته ورسیږي. د سفیر مایکل مکینلی نه یوې خبریالې وپوښتل چې که چیرې د سولې خبرې بریالۍ شي او دغه خبرو په نتیجه کې په ښځو باندې د کار کولو په برخه کې بندیزونه ولګول شي، د امریکا د متحده ایالاتو دریځ به څه وي. وویل چې په دې هکله خبرې کول له وخت نه وړاندې دي ځکه چې تر اوسه لا خبرې هم نه دي پیل شوي. سفیر مکینلی افغان ښځینه ژورنالیستانو سره دا غونډه د امریکا د سفارت لخوا د مارچ د 8مې ورځې د ښځو د نړیوالې ورځې د نمانځنو د پروګرامونو په لړ کې جوړه کړې وه. دې غونډې ته سفیر مکینلی د افغان ښځو د ژوند د ښه کېدو په برخه کې د امریکا د متحده ایالاتو د هڅو په باب هم څرګندونې وکړې. وویل چې پروموټ په نوم چې امریکا د 2.4 میلیون ډالرو کوم څلور کلن پروګرام په افغانستان کې پیل کړی په ټوله نړۍ کې ساری نه لري. سفیر مکینلی ویل موږ په دغه هیواد کې سل مختلف پروګرامونه چې د بیلابیلو امریکایي ادارو د اماریکو یو ایس ایډي مخدره مواد سره د مبارزې د ادارې او امنیتي ادارو لخوا د ښځو د ژوند ښه کېدو لپاره پر مخ وړل کېږي پیل کړي دي. د امریکا سفیر ویل چې په تېرو 10 کلونو کې امریکا سفارت 346 افغانان د پول برټ پروګرام له لارې د لوړو زده کړو ترلاسه کولو لپاره امریکا ته سولي چې درې وی ښځې دي. د امریکا سفیر په تېرو کلونو کې د افغان سوداګرو ښځو او هم د ښځو ښوونکو د روزنې د پروګرامونو سره د امریکا د مرستو یادونه وکړه. ویل چې 3000 سوداګرو ښځو او 1000 ښځینه ښوونکو په روزلو کې مرسته کړې ده. همداشان د امریکا سفیر په افغانستان کې د عامې روغتیا په برخه کې د لاسته راوړنو د یادونې په وخت په دغه ډګر کې په شوو پرمختګونو کې د امریکا کاده متحده ایالاتو ونډه خورا مهمه او ګڼلوي. ویل چې هر میاشت په ټول افغانستان کې 1 میلیون ښځې او نجونې د امریکا د پرمختیا د نړیوال ادارې یو ایس ای ډي په مالي مرسته د جوړ شوو روغتیا کلینیکونو ته د درملنې لپاره ورځي او ورځنی ګټه اخلي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې د پاکستانی پولیسو لخوا د افغان ډیپلوماټانو توقیف کېدل غندي او په دې اړه یې په کابل کې د هیواد د سفیر نه د هر اړخیزو څېړنو غوښتنه کړې ده. په عین حال کې افغان حقوقي کارپوهان هم د پاکستانی پولیسو دغه کار د نړیوالو حقوقو خلاف عمل ګڼي. د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان په دې اړه رپورټ لیږلی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي کوم توضیحات چې د پاکستان په خیبر پښتونخوا ایالت کې د پولیسو لخوا د افغان ډیپلوماټانو د توقیف په اړه دوی ته ورکړل شوی دي د قناعت او منلو وړ نه دي. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی د دوشنبې په ورځ ازادۍ رادیو ته وویل چې دوی په کابل کې د دغه هیواد له سفیر نه غوښتي چې په دې برخه کې هر اړخیزه څېړنه وکړي. خاغله مستغنی وایي چې د څېړنو نتیجه به خامخا له دوی سره شریک شي. هغه توضیحات چې د مخه په دې اړه وړاندې شوي په هیڅ ډول د قناعت او منلو نه دي. تېره ورځ چې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال په دې اړه د پاکستان له سفیر سره لیدنه وکړه، د افغان حکومت شدید اعتراض یې هغه ته ورسوه او له هغه یې وغوښتل چې په دې اړه هر اړخیزه څېړنه وشي او د پایلو په اړه د افغان لوري په جریان کې پرېښودل شي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو لمخي دوه تنه افغان ډیپلوماټان د پنځم به پورز د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت د پولیسو لخوا نیول شوی چې بیا ورسته کله چې دوه تنه نور همکارانو یې د خلاصون هڅه کولی دوی هم توقیف شوی دي. د حقوقي چارو کارپو او د کابل پوهنتون استاد نصر الله ستانگزی وایي چې د پاکستانی پولیسو دغه عمل د نړیوالو حقوقو او ښه ګاونډیتوب له اصول سره په مخالفت کې دی.
اساسي خبره دا ده چې د بین المللي حقوقو له نظره، په تیره بیا د ویانا د کنوانسیون له نظره چې د ډیپلوماتیک مسؤلیت ورکوي. ډیپلومات حتی که په بل هیواد کې جرم مرتکب هم شي قضایي جنایي مسؤلیت لري او تر تعقیب لاندې نه نیول کېږي، سلب آزادي کېږي، نه اموال او داراییان نه مستردی. بلان د پاکستان د پولیس ابل هر مقام کې ولو د 2 ثانیو لپاره هم ډیپلوماټان متوقف کړي دي. نړیوالو حقوقو او د ښه ګاونډیتوب د اصولو په مخالفت.
د یادونې ده چې د پاکستان په خیبر پختونخوا کې د افغان ډیپلوماټانو نیونه په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د وروستیو نیونو او زورونو په دوام ترسره کیږي، چې ډیر ځله افغان چارواکو له دې عمله اندېښنه ښکاره کړې ده.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
او وسم پام وکړې د خبرونو لنډیسته. دوړو د امریکایي او ایراني ډیپلوماټانو د ایران د اټومي پروګرام په سر د خبراتلو پر پراو پیل کړ. د اسرائیلو سره زم بنمینه تنه هو وایي چې امریکا او اسرائیل په دې توافق لري چې ایران به د اټومي وسلو د جوړولو نه راوګرځوي، خو په دې اړه اختلافات لري چې دغه د په څنګه ترلاسه کیږي. په عراق کې پوځ او ملیشي د بغداد په شمالي برخو کې د اسلامي دولت د ډلې خلاف عملیات پیل کړي دي. د عراق حکومتي ځواکونه غواړي چې د تکریت ښار ونیسي. د پوځ قمندانان ویلي دي چې د عراق پوځ د هوایي ځواکونو ملاتړ ورسره و په یو شمېر سیمو کې پرمختګونه کړي دي. په افغانستان کې د امریکا ظفیر یو ځل بیا ویلي دي چې واشنگټن په افغانستان کې د سولې د خبرو ملاتړ کوي، خو د تیرو دیارلسو کلونو پرمختګونه باید چې د طالبانو سره د سولې قرباني نه سي. په کابل کې د امریکا سفیر مایکل مک‌کینلی پرون د خبره د هغو اندېښنو په ځواب کې کړی دی چې وایي داسې نه سي چې د افغانستان حکومت د تیرو دیارلسو کلونو پرمختګونه په تېره بیا د ښځو د حقونو په برخه کې پرمختګونه د طالبانو سره د سولې قرباني کړي. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس وایي چې د طبي پیښو خلاف د مبارزې اداره او د بیړنیو حالات کمیټه باید پیاوړې او مجهزه سي. هغه د وزیرانو په شورا کې پرون ویل چې وروستیو طبي پیښو حکومت دې ته متوجه کړ چې په ځینو ادارو کې باید اصلاحات راوستل سي، او د کابل د ټولو حوزو آمرین، د کندکونو قمندانان او د امنی د قمندانۍ یو شمېر مسؤلین له دندو لرې کړل سوي دي او پر ځای نوي کسان ګمارل سوي دي. په یمن کې د امریکا سفیر وایي چې د یمن لرې کړل سوی ولسمشر عبدالربو منصور هادي د یمن مشروع ولسمشر دی. د امریکا سفیر پرون د یمن جنوبی ښار عدن ته تللی وو او د منصور هادي سره یې کتلی دی. روسیه او اوکراین د ګازو د انتقال په سر موافقه کړې ده. روسیه به اوکراین ته د ګاز ورکول د مارچ تر میاشتې تر اخره پورې وکړي، خو د اوکراین په ختیځ کې هغو سیمو ته چې د روسیې د طرفدارو بلتون غوښتونکو په لاس کې دي د ګازو لاسولو په سر اختلافات شته. او د وینزویلا حکومت امریکا ته دوی اونۍ وخت ورکړی دی چې په کاراکاس کې دي د خپل سفارت کارکوونکي کم کړي او یوازې اوولس کسان ته هلته پرېږدي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
برندونکو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن اوریا. په اروپا کې د هغو ملکونو د مالی وزیرانو چې هلته یورو چلیږي د یونان د هغه پیشنهاد سره موافقه کړې چې مقصد یې په یونان کې د سخت اقتصادي حالت سره مقابله کول دي. د لندن د امریکا غا خبريالې سلاحین سی په دې اړه تاریخ پوښتنه غلای.
د یورو د سیمې د ملکونو د ډلې مشر وایي چې د یونان د اصلاحاتو پیشنهاد را رسیدلې او په هغه کې د هغه ملک حکومت د دې وعده کړې ده چې په بې ساري توګه به د مالی مسولیتونو احترام کوي. هغه وایي
So I think they are serious, but it's not going to be easy. This is just a first step and it's going to take time to really get
into details. نو زه فکر کوم چې هغه ډیر جدي دي، مګر دا دومره اسانه خبره هم نه ده. دا یو اولنې اقدام دی او دا به هم وخت ته د دې لپاره ضرورت پیدا کاندي چې په تفصیلاتو پوره اطلاع حاصل شي، او هم د وی موافقه یا قرارداد د متن د تیارولو لپاره په خپل تقریبا سلور میاشتې وخت نور هم ضرورت دی. پرون د یورو د زون د مالی وزیرانو د یونان هغه پیشنهاد تایید کړ چې هغه به اوس دغه وزیران خپل حکومتونو ته د موافقه لپاره مخکې کړي. ټاکل شوی چې د یونان د 300 میلیارډ ډالرو د مالی مرستو د تمدید پروګرام د راتلونکو شنبه پر ورځ پوره شي. کچره په ساخوخ کې د دغه مالی مرستو وخت تمدید نشي، نو د دې خطر امکانات شته دي چې یونان د سخت مالی بحران سره د مخامخ کېدلو نه علاوه د واحد سکه د لرلو د اتحادیې نه هم وزي. یو او یا کلن یونانه وای
اسیودوکسو سیګراتیمنا الا دو پرابلما دل دینتراستو دو پرابلما ایکتراستس
دی. هغه وای د کاملا د ته خوشبینه ده یونان به د یورو زون کې پاتې شي، مګر بیا به هم مشکلات په اسانۍ حل نشي. د یونان یو بیکاره میرمن وایي:
Μου φαίνεται περίεργο γιατί πρώτη φορά βλέπω κάτι τέτοιο. Δηλαδή τόσα χρόνια από όλες τις υπόλοιπες κυβερνήσεις είναι η πρώτη φορά.
Δα μερμέν τσικάρ νελερί, وای چې دا لومړنی حکومت دی چې د یونان د اصلي پرمختګ لپاره مذاکره کوي، مګر هغه وای چې هغه یوازې په احتیاط خپله خوشبینی څرګندوي. د جنوري د میاشتې راهیسې کله چې په یونان کې دغه چپی حکومت قدرت ته ورسېده، نو د دې هڅې پیل کړې چې د یونان سره د مالي مرستو جریان باید دوام پیدا کاندي. دغه نوی حکومت د دې کوششونه هم شروع کړي چې د مالي مرستو په شرایطو کې اصلاحات راولي، نو په دې خاطرې د دوشنبه په ورځ د اصلاحاتو یو پروګرام د یورو د زون د مالی وزیرانو ته مخکې کړ چې په هغه کې د نورو اصلاحاتو نه علاوه د حکومت په مصارفو او د مالی پر اټولولو سخت ټینګار شوی دی. د یونان حکومت وایي چې دوی اصلي مقصد دا دی چې خپل ملک د یوې سختې بشري فاجعې او د سخت اقتصادي حالت نه خلاص کړي. هغه په یونان کې بیکاری زیاته کړې او هم د خلکو اقتصادي ژوند ډیر سخت کړی دی، مګر دغه شرایطو بیا هم د یونان په حکومتي بودیجې کم اثر نه دی کړی. د نړیوال وجی صندوق د مالی چارو مسؤل کریستن لینګارډ ویلي چې د یونان د مالی مرستو پلان ډیر ښه دی. هغه وایي د دې لپاره چې د یونان سره په دې سخت اقتصادي وخت کې مالی مرستې وشي، دغه پیشنهاد نورو تفصیلاتو ته هم ضرورت لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
یو شمیر خلک وایي که د افغانستان په ولایتونو کې سرمایه لرونکي خلک د مختلفو تولیداتو وړې وړې کارخانې جوړ کړي، هم به په خپله ګټه ترلاسه کړي او هم به ډیرو وزګارو خلکو ته په کې کاري فرصتونه پیدا شي. په دې اړه ابراهیم رحیمی د خوست نه رپورټ راغلی.
دا د خوست ښار په یوه سرای کې د شیرنی جوړولو د یوې کوچنۍ کارخانې د تولیداتو د ماشینونو غږ دی. دغه کارخانه له پخو خښتو په یو پخوانی جوړ شوي کور کې فعاله او بازار ته خپل تولید وړاندې کوي. کارخانې ته په ننوتو سره د سړي سترګې د شیرینی پر مختلف ډوله امبار شویو پاکټونو لګیږي او لږ وړاندې بیا د شیرینی د تولید لپاره یو شمیر کسان لیدل کیږي چې د خوږو جوړولو پر مختلفو کارونو بوخت وي. د دغه کارخانې مسؤل سید حبیب شاه وایي له دې عمله چې په کومه پانګونه ډیره ګټه وکړي، خپل اقتصادي وضعیت ته په کتو سره د شیرینی جوړولو دغه کوچنۍ کارخانه پرانیستې، خو تولید او ګټه یې د توقع خلاف زیات دي.
د خپل لاسي کار هم سره مفاد موږ ته لږ زیات ده، اوس کای کابل نه موږ راوړو هغه بیا دومره ګټه نه لري. دغه چې موږ جوړو کم پیسې باندې مفاد موږ ته زیات دی. موږ 15 رقمه نو خواږه جوړو، نقل جوړو، خو زنجفیل او قندو دغه شیان جوړو.
څېړونکي وایي د افغانستان په ټولو ولایتو کې داسې خلک ډیر شته چې د اقتصاد له پلوه تر ډیره بریده ښه دي، خو بیا هم ډیرو کمو خلکو په خپل هیواد کې پانګونه کړې. سید حبیب شاه وایي چې که سرمایه لرونکي خلک ډیرې پانګونې ته زړه نشي ښه کولی، لږ تر لږه که په وړو وړو کارخانو پانګونه وکړي، د خپلې شخصي ګټې تر څنګ به وزګارو خلکو ته د کار زمینه هم برابره کړي. سید اسلام شاه د شیرینی د تولید په یاد شوی کارخانه کې له تیرو څلورو میاشتو راهیسې کار کوي. هغه وایي چې هم مصرف شوی او هم له خپلې کورنۍ سره د اقتصادي ستونزو په حل کې مرسته کوي.
دلته ماشین قچی کاری کوو، دغه پټي قچی کوو او ماشین خو ته ورکوي، خپل نه شیرنی بسیږي. پتره وایي چې دا ما چې اول ته خلبل کشي او ډول کې بیا چوا ته خپل شیرنی جوړیږي. دلته درې څلور میاشتې مصرفه.
شپږویشت کلن ځوان شیرملنګ یو بل کس دی چې د غلطه کار کوي. هغه یو یو کیلو شیرینی په تله باندې تلي او بیا یې په پلاستیکي پاکټونو کې تر بندولو وروسته یو پر بل امبار ږدي. شیرملنګ امریکا غږ ته وویل غواړي دا کار ښه زده کړي او بیا ځان ته یوه کوچنۍ کارخانه ولري. هغه وایي
زه خپل هم بیکار وم، نو دلته راغلم، اصلي د ګردیز یم، نو دغلته اوس زه خپل د کار نه رضا یم، نو دغلته زه مصروف یم. اوس معاش والا دغه 8000 9000 دا خو تور شاګردانو پورې پات دی چې د چا داسې ښه کار زده یې تور لس زره پورې هم ورکوي.
په افغانستان کې د نورو ستونزو تر څنګ یوه لویه ستونزه دا ده چې د کار کولو پر شرایطو برابر زیاتره کسان وزګار ګرځي. څېړونکي په دې نظر دي چې که په افغانستان کې صنعت وده او پراختیا ونه کړي او د تولیداتو فابریکې جوړې نه شي، د بیروزګارۍ د یادې شوې ستونزې هوارۍ ناممکن ښکاري. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
سومالیا چې په ختیځ افریقا کې واقع هیواد دی، قومي سیالۍ، وچکالۍ او په نتیجه کې قاطع ځپلې او توندلارې افراطي ډلې حملو په سر راخیستې وه. د 2012 کال د سیاسي انتقال د بشپړ کېدو نه راپه دې خوا مهم ګامونه یې اوچت کړي دي. په داسې یو هیواد کې چې وخت د ګډوډۍ او تاوتریخوالي سره یې سر لګاوه، په امنیت او اقتصادي وده کې د ښه کېدو هیلې څرګندې شوې دي. امریکا په دغې ټولې پروسې کې د سومالی د خلکو په څنګ کې ولاړه وه، په امنیت او حکومتداری او د بشري مرستو په رسولو کې ورسره مرسته کوي چې د ډیموکراتیکو موسسو په قوي کولو کې کومک وکړي او په خپل ثبات کې ښه والی راولي. د دې لپاره چې د سومالیا پرمختګ په رسمیت پیژندل شوی وي او د سومالی سره زموږ د هیواد نږدې روابطو په نظر کې نیولو سره، جمهور رئیس بارک اوباما په سومالیا کې د امریکا د سفیر په حیث پخوانی ډیپلوماټ کترین دانانی انتخاب کړی ده. امریکا د 2013 کال د جنوري په میاشت کې د سومالی فدرالي حکومت نه په رسمیت وپیژند او د هغه وخت نه را په دې خوا د امریکا سومالی د دوه اړخیزو روابطو په عادي کېدو کې مهم اقدام دی. په 1991 کال کې چې د هغه وخت حکومت بې ثباته شوی و، زموږ سفارت په سومالیا کې تړل شوی و او امریکا د سومالی د چارو په باره کې ډیپلوماسۍ له نیروبینا پر مخ بیوله. په تیرو 15 کالو کې امریکایانو سومالی ته پر لپسې سفرونه پیل کړل چې رسمي کارونه پر مخ بوزي. کله چې امنیتي شرایط اجازه ورکړي نو په نظر کې ده چې په مقدشو کې به سفارت په کار نه پیل وکړي. په داسې حال کې چې سومالی په تیرو 2 کالو کې پوره پرمختګ کړی دی، خو بیا هم ډېرې ستونزې او ګواښونه په مخ کې لري. د الشباب تروریستي ډله چې د القاعدې سره ارتباط لري کمزوري شوې ده، مګر ماتې نه ده خوړلې. حکومتي خدمات مساوي نه دي او په لسګونو زره سومالیایان د تاوتریخوالي له کابله له خپل کورو کلي نه بستل شوي دي. د دې لپاره چې پرمختګ ته دوام ورکړل شوی وي، د سومالیایانو لپاره به مهم امتحان دا وي چې له امریکا او بین المللي انډیوالانو نه زیاته مرسته لاسته رانه وړي، مګر دا د دې د مشرانو پورې اړه لري چې خپله وفاداري او اختلافات تر شا پرېږدي او د دې وعده ورکړي چې د عامې ښېګڼې لپاره به په ګډه کار وکړي.
تاسو سرمقاله واوریده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګندوه. د دې او نورو سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړئ چې د برېښنالیک لارې سرمقاله ترلاسه کړئ، د امریکا غږ د انګریزي څانګې وبپاڼه وګورئ. ادرس یې www.voanews.com/editorials. او درنو ودونکو، پم دې سره زمنګ د لمړنۍ نیم ساته خبری خبرونه مطالب هم پای ته ورسېدل. مننه چې تر دې دمه مو زمنګ ملتیا وکړه. نیم ساته سره بیا هم د تازه خبرونو او ریپورتونو سره ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. د خپل رادیوګانو تر څنګ اوسې لنډې شوبو کې دری خبرونه شروع کیږي.